د مازدیګر 4 بجې او 1/2 دقیقې دی. د خبرونه روانه ده. د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خدای شي به اجمل ان تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبه د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 1.5 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژلي، 15 ټپیان کړي دي او دغلته شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهور ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو لبند خوشي کړي. د کاپیسا ولایت شورا مرستیال محفوظ صافی دا کړی چې د تګاب په ولسوالۍ کې د بارنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې ډیر لستن ملکیان وژل شوی، خو د کاپیسا د والی ویان قیس قادری بیا په تګاب کې د هوایي بمباری تایید کړي، خو دا یې رد کړی چې کندې په بمباری کې دی ولسی خلک وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یک شنبه په ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پروند ورځي ناوخته د جاپان لسر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې کړې دي. یوه دویمه خزه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر نوماند شوی د جنسي زورونی نوي تورونه لګولي، او په روسیه کې د کرملن مخالف مشر الکسی نوالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرستیالانو ویلي چې نوالنی له دیر شوزنی بند څخه تر خوشی کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدونو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یوسف خان زدران ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه برابر کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان او پاکستان په سي جام کې خپل سیالي وبایللې. دا سي جام د څلور غره لوبډلو ترمنځ په دویمه ورځ په ابو ظبي کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سیالي وشوه، چې بنگلاديش لی وی سخت مقابله ورسره لوبه لا افغانستان خو هندستان په اسانه له پاکستان وګټله. بنگلاديش دوه لوبغاړو په سوځ دو افغانستان ته د 2.5 منډو هدف وټاکو، چې افغانستان 248 منډه جوړ کړې خو په دریو منډو یې لوبه وبایلله. پاکستان بیا په ټاکل شوي 500 رنو کې دوه لوبغاړو په سوځ دو هندستان ته د 238 منډو هدف کېښود، چې هندوستان دغه هدف د لوبې په څلوېښتم اور کې یوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو پوره کړ. هندوستان له دې ګټې سره د سي جام تر پای لوبې ورسېد. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ د میزان د میاشتې په 15 نیټه له انګلستان سره کوي. افغانستان دوه نورې سیالۍ له تایلینډ او مالیزیا سره ترسره کوي. افغان لوبډله په دغه ټورنمنټ کې د ګډون لپاره تېره ورځ د تایلینډ هیواد ته تللې وه. د فوټبال فدراسیون دویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. د ازبکستان د خپلواکۍ په مناسبت د میرمنو ترمنځ د هینډبال د 20 پړاو سیالۍ پرون په تاشکند کې پیل شوې. د افغانستان د میرمنو د هینډبال ملي لوبډله ته هم په دغو سیالۍ کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغان میرمنو د هینډبال ملي لوبډله د جمعې په ورځ په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي ټاکل شوې دا سیالۍ د سپتمبر میاشتې تر 30 نیټې دوام وکړي. دا ریاست وایي افغان لوبډله سیالیو ته چمتو ده او تمه کوي چې ډک لاس به هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل د راټیټېدو لپاره یو شمیر کورني او بهرني عوامل یادوي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان اقتصادي وده کمه شوې ده، چې له امله یې د دې هیواد پولي واحد تر بل هر وخت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په بې ساري ډول رقم شوی دی. له کابله اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د ډالرو په وړاندې افغانیو په بې سابقې ډول خپل ارزښت کم کړی، د افغانستان بانک مسؤلین یې لاملونه د افغانستان کمزوري اقتصادي وده، د ډالرو قاچاق، د هیواد سیاسي بې ثباتي، د متحده ایالاتو اقتصادي پرمختګ او په ګاونډي هیواد ایران د نړیوالو بندیزونه بولي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لوري په همدې اړه استجواب شوی وویل چې په اوس وخت کې د ډالرو په وړاندې یوازې افغانۍ خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې په وینا یې ډیر نور نړیوال آثار هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي کورنۍ عوامل داخلي تولیدات، امنیت او یو شمېر نورې ټولنیزې ستونزې دي، او له بده مرغه چې له 1400 مریض کال را په دې خوا هېڅ څه نه دي لامل شوي چې یوې افغانۍ ته حتی قوت ورکړي. له بده مرغه چې دې ټولو عواملو د افغانۍ د کمزوري کولو په برخه کې کار وکړ او یو هم ونه توانید چې د افغانۍ ثبات پورته یوسي. خاغلی صدیق هغه اداوی هم رد کړی چې ګوند افغانستان اوس مهال د پیسو له بحران سره مخ دی. نوموړي وویل چې افغانستان هیڅ کله د پیسو له بحران سره نه مخ کیږي، ځکه په وینای بحران هغه حالت ته وایي چې مرکزی بانک د پیسو له کمښت سره مخ شي. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې راتلونکي میاشت متحده ایالات په ایران نور بندیزونه هم ولګوي، د افغانیو د لابي ارزښت کېدو خطر هم شته، ځکه د دوی په وینا په ایران بندیزونه په افغانستان مستقیم اغیز لري. خو خاغلی صدیق ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره د ډالرو لیلام ترسره کوي او وارداتي انفلیسیون مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ډالر د افغانیو پر وړاندې له 3.5 تر 4 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15 افغانیو سره بدلیږي. د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیو لوړیدل کوم نوې خبره نه ده، بلکې په وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت په بیساري ډول لوړ شوی او په ځانګړي ډول د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته په تدریجي ډول له 1550 افغانیونه تر واوی او پوری پورته شوه دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمیرغړي هم د افغانیو د ارزښت کمیدو او د ډالرو قاچاق اندیښمن کړي او له حکومت غوړي چې باید د پولیسو باندې د کنټرول لپاره یو سیستم رامنځته کړي ترڅو په وګد محل کې د غستونځي مخاوني ول شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د اقتصادي مسایلو ترڅنګ سیاسي موضوعات هم د افغانیو پر نرخ منفي اغیز کړي دي. لډلی عبد الله واحد یار ازادي رادیو ته وویل
یو مهم عامل دا ده چې په پولیټیکل اکانومیک یا په سیاسي اقتصاد له نظره دلته سیاسي بې ثباتي د خلکو اذهان مخشوش کړي دي او خلک ډېر زیات افغاني نه ساتي، هر لحظه دوی د دې خطر ګڼي چې ګواکې دوی سرمایه به مطالعه سي.
خغلی واحد یار وایي د دې لپاره چې د افغاني ټیټه باید د خلکو په اقتصادي وضع او ورځنۍ راکړو ورکړو ناوړه اغیز ونه کړي، باید کورني تولیدات ډېر او واردات کم شي. دی وایي که دا ارزښتونه ساتل شي د بېوزلۍ د کچې لوړېدو او د پیسو پړسوب ته زمینه برابرېږي. د افغانستان بانک مسؤلین بیا لام خلکو غوښتنه کوي چې خپل ملي اثارو ته په ارزښت قایل شي او ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځو عمومي وضعیت ښه شوی دی. د کونړ ولایت د ښځو د چارو رئیس آزادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې د لومړي ځل لپاره له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. د آزادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي. خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو به برخې وي.
کرزی صاحب دراتګ نه مخکې زمنګ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې و، ځکه چې د مکاتب او دروازې بندې وي، شفاخانو کې خزینه ډاکټرانې نه وي. هغه نه را پدی خو چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شو، بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمی دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د خزینه او د پاره چې دی خپل لاړلې او وظیفه یې واغستلې. په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغه ویل اوس حالات بالکل بدل شوی دي، په زرګونو نجونی ښوونځي وتزي او همداراز زیات خويندې په دولتي او نا دولتي ادارو کې دند تر سره کوي.
خو خو زبنګ خويند سره چې کوم نه خوشونت کې دوه غو به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېری بتنګ شولې یا به خودکوشي کوله یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا و چې سینته به دنګلې نور لارې به تیورې کې شولې. نو زمونږ خويندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو وزرن جوني پز د کړو بوخت دي.
خدینه مو استادان زمونږ دونین سوا نه وي، یو نیم څلو مو ته وګوت په تدریس او په دغه باندې دې په کړی دي. نو بس دا څلو ته استادان زمونږ جنو سایه زمونږ سره یو او زر تسان دي ټول او درش لسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وای ک څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دنجونو ټول خونزي تړل شوی وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپل زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینی برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په داسې حال کې چې د ایران په اهواز ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره زرګونه کسان راټول شوي دي، د دې هیواد پوځي چارواکي د دې حملې په ځواب کې د غچ اخیستو د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکوي. په اهواز کې د یکشنبې په ورځ پر پوځي پریډ د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او یوې بلې کورنۍ ډلې په غاړه اخیستی، لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په زرګونو کسان نن د اهواز ښار واټونو کې راټول شوي چې په دې ښار کې پر پوځي پریډ د تیرې ورځې د حملې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړي. پر دغو مراسمو چې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو، د وسلوالو په برید کې په وژل شوو کې ملکیان او د سپاهي پاسداران انقلاب غړي شامل دي. د ایران او عراق ترمنځ جګړه په 1980 کې پیل او تر 1983 کال پورې دوام وکړ. په اهواز کې په نننیو مراسمو کې سرتیرو، ملایانو او چارواکو د قربانیانو تابوتونه چې د ایران په ملي بیرغونو پوښل شوي وو، د هغوی له عکسونو او د تروریزم ضد شعارونو سره لیږدول. یو شمیر ګډونوالو د اسرائیل او امریکا ضد شعارونه هم ورکول. دواړه هیوادونه د ایراني مشرانو لخوا د حمله کوونکو په ملاتړ تورن شوي دي. متحده ایالاتو دغه حمله غندلې ده. چارواکو په ټول هیواد کې نن ملي ویر اعلان کړی او دولتي دفترونه، بانکونه، ښوونځي او پوهنتونونه په خوزستان ولایت کې چې اهواز لوی ښار دی نن بند دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې دغه حمله څلورو وسلوالو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو ترسره کړې ده. دو ډلو د اهواز د ملي مقاومت په نوم عرب توکمې ډلې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد یو شمیر نورو جګپوړو مشرانو د عربانو بیلتون غوښتونکي ډله د دغه تروریستي حملې مسؤول بللې او متحده ایالات، اسرائیل او د خلیج یو شمیر عربي هیوادونه هم په ملاتړ تورن کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک مرستیال قومندان حسین سلامی دغه مراسمو ته په وینا کې یو ځل بیا امریکا او اسرائیل تورن کړل او دواړو ته خبرداری ورکړ چې ځپونکو اقداماتو ته د انتظار وباسي.
ما قول می دهیم واکنشمان به این
مجرمانه که چې زما جواب باید دغه پیښې په وړاندې لپخېمانه ډکورانونکي او ویجاړونکي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورد د یکشنبې د ورځې په وروستیو کې وویل چې متحده ایالات د تروریزم ټول اعمال او د هر بې ګناه انسان وژنه غندي. د متحده عربي اماراتو یو چارواکي د ایران دغه تورونه به اساسه بللې دي.
راپور کې مو واوریدل چې که څه هم اسلامي دولت ډلې یا داعش د اهواز د حملې مسؤلیت منلای، خو د ایران حکومت د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه چې د حکومت مخالفه بلتون پاله عرب ډله ده په دې حمله کې په لاس لرلو تورنوي. فرانس پرس خبري اجانس په یو راپور کې په ایران کې پر هغو فعالو وسلوالو ډلو یو راپور چمتو کړی چې د ایران د دولت پر ضد جنګیږي او خپل اهداف لري. د دې راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په سیمه کې د نورو سیالو هیوادونو په مقایسه ایران په وروستیو کلونو کې د یو شمیر انفرادي خونړیو بریدونو شاهد و. دغلته یو شمیر ډلې د شیعه ځواک ته د ګواښ ښکارندوی کوي. لومړی د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه. دا جبهه د ایران د تیلو لاړخه بډای ولایت خوزستان په اهواز سیمه کې یوه بیلتون پالې ډله ده. ایران دغه ډله تورنوي چې د شنبې پر ورځ د سپتمبر پر 22مه یې په اهواز سیمه کې پر یوه پوځي پریډ برید وکړ او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 9 تنه ووژل. دغه پیښه په هغو مراسمو کې وسوه چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړې د پیل په مناسبت جوړ شوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې ایران دغه ډله په سیمه کې په تاوتریخوالي تورنوي. په 2005 کال کې هم په اهواز کې د بمي چاودنو او ناکارریو پړه پر همدې ډلې اچول شوی وه. هغه مهال دې ډلې په یادو پیښو کې خپل لاس لرل رد کړل. د اهواز دیموکراتیک ملي جبهه یا ADPF پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د هغه مخکښ ملتپال سازمان دی چې د اهواز سیمې د عرب اقلیت د حقونو بیا ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دوی وایي د خپل برخلیک ټاکلو، ازادۍ او خپلواکۍ د حق لپاره مبارزه کوي، خو وایي مبارزه یې یوازې په همدې پورې محدوده نه ده. د ایران انټرنیشنل تلویزیونی چینل چې مرکز یې په لندن کې دی، د اهواز د دیموکراتیک ملي جبهه د ویان یعقوب هور التوستاری یو مرکه خبره کړې چې په غیر مستقیم ډول یې په اهواز کې د سپتمبر د 28 نیټې د برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي وسلوال بریدونه د ده په وینا د مشروع اهدافو لپاره مقاومت بللی دی، خو همدې ډلې پر خپل ویبپاڼه په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش د ریډلې په لمړي ځل د 2018 کال د جون پر 8 نیټه په ایران کې د هغه بمی بریدونو مسولیت واخیست چې په تهران کې پر پارلمان او دغه هیواد انقلابي رهبر آیت الله خمینی پر هدیرې وسوال او ځانمرګ بریدونکو یرغل ورور. په هغه بریدونو کې 8 تنه وژل شول او 10 تنه نور ټپیان شول. د همدې کال په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو ویډیو خپره کړې وه او ایران ته د انتقامي بریدونو ګواښ کړی و، ځکه دوی ادعا کړې وه چې ایران د سوریا او عراق له حکومتونو سره د داعش پر وړاندې جګړې کې پوځي او لوجستیکي ملاتړ کوي. دغه وسلوالو ویلي وو چې غواړي ایران د سنی مسلمانانو هیواد وګرځوي او هلته د شیعه مذهب او قتل عام وپاروي. جندالله دا د سنی مسلمانانو یو توندلار ډله ده چې په 2000 میلادي کال کې د ایران د دولت پر ضد خونړي فعالیتونه پیل کړل. ویل کېږي دا ډله د بلوچ ملاتړ لري او تر ډیره په سیستان بلوچستان ایالت کې پراخ حضور لري. دغه ولایت له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري. ایران تر ډیره وخته ادعا کوله چې جندالله له امریکا، برېټانیا او اسرایلي استخباراتي کړیو لخوا روزل کېږي، خو له 2008 څخه تر 2010 کال پورې تر یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته په تیره بیا تر هغو غبرګو بمي بریدونو وروسته چې په سیستان بلوچستان کې په یوه شیعه جماعت کې وسول د دغې ډلې فعالیتونه محدود شول. کوردي یخیان ایرانی چارواکي د انقلاب ضد ځینې ډلې چې د عراق په شمال لویدیځ کې د ایران پر پوله ډیره دي هم په ځینو بریدونو تورنوي. په ځانګړي ډول د ایران د کوردستان دیموکراتیک ډله او د کوردستان د آزاد ژوند په نوم ډله. په تهران کې د 2018 کال د جون د 8 نیټې تر بریدونو وروسته ایران په ټول هیواد کې د یاغي ډلو پر وړاندې عملیات ډیر کړل او په دې ترڅ کې د شمال لویدیځ سیمې چې د عراق سره پوله لري او کوردي اقلیتونه پناه شکړل.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د ازادي رادیو د خبرونه پای تر ورسیدو او سم پام وکړی د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه ته. یو کلی زرغغونه
دیو کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسال خپل مور او پلار ته ډاډ ورکاو چې لورې د پولیسو افسر او د وطن خدمتګار ده. دوی باید د خپل لور په باره کې اندېښنه ونه کړي. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلې خواخیم چې ګوتی د دسرو ګوتی د دسرو بل روي روانه لکه زر کپ نخرو زر کپ نخرو الا ورو 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 موسا ګل راځورو موسا ګولا څه ته ګوري راسا تڼ وکا زه سندرې درته وایم
سنم ګلیا دی مکه زه شرمېږم
وی لخپل مور نم شرمېږي پرون خدای خدای دا سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ را باندې کوو ته وایکا
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زه وایم چې کوژده دې مبارک سه
د ښکلو لمسیانو څښتنه سې وای وی نه نه خوله مې خطا شوه جنتی سې ادې بېتا دې نسم ته وایکا
امین زویا خو ما ته مبارکي راکا زما نور څوک سته چې د خپل انګور مبارکي راکي
خو شرمېږم ادې
ځه ځه چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې دلمسو څښتنه سې ځه خیر چې ته شرمېږې هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست
وایم امین ادې ښه سنم ګلې ادې ما ته دعاګانې کوه زه لاړم
چیرته ځې زویا د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي
نه نه ادې د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم په خپل کار پسې ځم ته وای ښه
په خپل کار پسې پویا نه سوم زویا
داسې ده ادې چې سبا به د ناوې راته راوړي دومره څه به نه وي چې زمونږ ګزاره پرې روانه سي اوس ځم چو هکس بو کار زده کم ته وای ښه
لیلا السلام علیکم
و علیکم سلام مونی صاحب طیبی رازا رازا پم دی چمن کې به لګی کینو لا وخت شته او رسمیت هم نه دی پیل شوی
ته ښه وایې ته صبر چې ستا تر څنګ کښېنم
رازا رازا دغلته کښېنه
اوهوهو نام خدای دې وي د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی د سړي زړه پکې تازه شي
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی
همداسې ده چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي
طیبې تلیفون ته دې زنګ دی
السلام علیکم وی شکر چې غږ دې اورم شکر ښه یم ته ښه یې کورنۍ مو ښه ده ښه زیری وی وایم زیری دې په ګل بدل شه مبارک مبارک الا شکر دا خود دو هم زیره هم را بانده او که سه به زنگ ورته او هم او مبارکی به ورکم خخه منه نه کورانه تا ده سلام وایه پا مخه ده گلونه
مونی صاحبی مبارک شه دا زیشی زیر مصاره یادول که پت خبره نوی دا زیر خو پا مام وکه
پت خبره نده پا تلیفون که میوی خورلنه نفیسی را تاوید چه ده مکتب مدیره شوه دیوی بلی خلنه خبره ای وکړه چه په ولایت که ده صحت او روغتیا رئیس مقرره شویده
خواه نام خدای دیوی خزی دیره تکړه دی خوچه وقت ور کرشی او کوشش وکی
بلکل هم داسه ده لیلا زما ده پانتون ده دوری خلنه پا دیر و لوی و لوی دندو که کار کوی لکه داکتران، انجینران او داس نور
همدا سیده په خدای که خزو ته اول د خپل کورنۍ او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي
ته ښه وایې لیلا زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي
جمیله په دې زینه څه کوې
ته راشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو
همدلته ښه نه وه
ته خو یو ځل راشه روی نیسا بیا به یې په ګټه پوه شې
ښه سمه ده داسې ښکاری چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی ونیسه.
اخه دا دا زای با خوی
هو بخیم دا زای سم دا
اوس بنو زو ورو خیجم ګور برا وش کوم چې می زانو هلی انګور ډیر خوند کوي.
اخه دا چیراش کوي ما ته را کوا زبې په زولې کې ګدم.
ونیسه چې دې ټیکری پیڅ کا در نخلاص نه شي ګوره.
اخه دا ته وه کای را وغورځوا.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نورم را وښ کوم. ونیسه زولی دی
نور بس دی جمیله را کته شه.
سمه ده در کوزیږم. زرلختې رښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و. کار یې خلاص شو که نه؟
هو په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل. میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
رښتیا زرلختې ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلی نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دی زرلختې، هوش مې ومنلې. ته غم مه کوه چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دې دا نور
وای پرېږده چې انګور وخورم. لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردار خان اورورا السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، په خیر راغلی.
خیر دی نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی اصل نشي له کار دی وباسم.
هو بشي مولوی صاحب، کارونه به وشي. راځه په دې سردار باندې کینه.
یاره سردار خان اورورا، د ظلم دعا و درته کوي چې د الله تعالی جل علا شانه حق دی غاړه کې خور او خپل خويند ته دی د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتل.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه خیریت خو به وي؟ داسې سړی راته ښکاري.
مولوی صاحب ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه وست؟
ټیکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه. موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان د لول خان ناظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالیو ډک شي. ښه، مطلب دا چې له موساګل نه ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی. د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسب حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب که اجازه دې وي زه به د خدای داد دوی پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي. او په دې مې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپل مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د خزو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلی او اوس خپل خورته په میراث کې د رسیدل ځمکې پولې او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او